درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت وای پاکستان ته د سکرو د صادراتو لکبلې په آیت کې بي ساري زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو د مالی وزارت وای د سشکال په لومړیو یولسو میاشتو کې پاکستان ته د سکرو د صادراتو له درکه 2,03 میلیون افغانۍ ګمرکي محصول ترلاسه کړی دی. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې په چیرو یولس میاشتو کې تر 100 میلیارد افغانۍ زیاته مالیه ټوله کړې ده، خو ډېر خلک په تېره بیا دوکانداران وایي په داسې حال کې چې اوس یې تر پخوا سودا کمه پلورل کېږي، طالبانو ورباندې مالیه څو برابره ډېره کړې ده، خو طالبان بیا وایي چې مالیه یې ډېره کړې نه ده. د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو استازو ته سپارل کیږي. په تهران کې یو افغان ډیپلومات حامد رهگذر څو شیبې مخکې ازادي رادیو ته وویل ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري. رهگذر وایي ټاکل شوی چې موږ یو ساعت وروسته د سفارت دروازه وتړو، کلی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارو. د سفارت د موټرو او نورو سامانونو ویډیو ثبت شوی او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته مو سپارلې ده. رهگذر دا هم موبل چی د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل به د افغانانو ستونزې نوري هم ډېرې کړي. د ایتالیا لویدی ساحل ته نږدې د کالا باریا د سیمې په اوبو کې د پناه غوښتونکو د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي دي. د ایتالیا ناسا خبري اژانس او نورو رسنیو نن وویل چې په دې بیړۍ کې تر 100 ډېر کسان سپاره وو او تر اوسه 50 تنه ژوندي ژغورل شوي دي. د راپورونو له مخې د بیړۍ سپرلي د ایران، پاکستان او افغانستان اتباعو. د افغانستان د والیبال ملي ټیم نن شپه له سنگاپور سره په نیمه پایلو به کې مخامخ کیږي. د افغانستان، مالیزیا، مالدیپ او سنگاپور ټیمونه د څلورو هیوادونو په والیبال سیالیو کې ګډون کړي چې د مالدیپ په کوربتوب روان دي. افغانستان تر دې دمه خپل درې لوبي ګټلې او په ورستۍ لوبه کې پرون ماښام کوربه مالدیپ لوبډله 3-0 مات کړه. افغان لوبډله تر دې دمه د جدول په سر کې ده. پرون د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د مالدیپ ملي ټیم ته 3-0 مات ورکړه. د پاکستان په بلوچستان کې 14 لشتل لږه 4 تنه وژلي او 4 نور ژوبل کړي دي. 14 نن سهار د بلوچستان د بارخان سیمې په یو مارکیټ کې شوې ده. 14 کې مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو. د دې سیمې د روغتیايي چارو مسؤل ډاکټر عبدالحکیم له پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې خلکو ته اوشتي مرجوب له تایید کړه. د پولیسو مشر عبدالله کوسو ویلي د پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پیښه غندلې او د سمدستي پلټنو امر یې کړی دی. د بلوچستان په خوزدار سیمه کې پرون شنبه یوې 14 دوه پولیس وژلي وو. د ترکیې د عدلي وزیر باقر بوزداغ پرون شنبه وویل د دغه هیواد په جنوب کې د وروستۍ مرګونی زلزلې له کبله د ودانیو د نړېدو په خاطر لږ تر لږه 140 تنه چې اکثره یې ټیکهداران یا قراردادیان دي د ودانیو په جوړولو کې د بې پروایۍ په تور نیولي دي. د ولسمشر طیب اردوغان حکومت چې له 20 کلونو راهیسې واک په لاس کې لري له دې کبله تر فشار لاندې دی چې د ودانیو په جوړېدو کې د معیارونو د رعایتولو لپاره مقررات نه دي عملي کړي. د دې 1.2 درجې زلزلې په نتیجه کې په ترکیه کې تر 40,000 ډیر کسان مړه شي بیا او تر 103 اویا ډیرې ودانۍ او تر 103 اویا ډیرې ودانۍ نړېدلې دي. د ترکیې د عدلي وزیر وایي تر اوسه پورې د ودانیو د نړېدو په تړاو څه باندې 650 تنو ته دوسیې جوړې شوي چې د هغو په منځ کې 140 تنه نیول شوي دي. تاسو د ازادي رادیو څلورویشت ساعت خبرونه اورئ. ملګری ملتونه وایي له ښځو سره تشدد د بشري حقونو سرغړونه ده، خو افغان ښځې وایي چې دوی د نورو هیوادونو تر ښځو زیاتې محرومې دي.
افغانستان په نړۍ کې یوازې نه هیواد اوسېږي چې د ښځو پر وړاندې دومره سخت قوانین وضع کړي دي.
نړیوال بانک د سیلونو د مخنیوي لپاره په کندهار کې څو پروژې پیل کړي.
چې دغه پروژې مسته سلو د برانو د دوه دغه سره مشکل لري ګرځ کوروت او بور دي چې دغه کار وسی
په ترين کوټ کې د برښنا د نشټوالي په اړه له شکایتونو ورسته
مدد دې د پاره نوې سیستم راولې دي ترڅو موږ شار وشانه او موږ شاریان په سہولت کې وسی
او په مدیترانه کې د شاوخوا دې شو پناغښتونکو د ډوبېدو په اړه هم حال درکو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ترنکوټ شار کې د ازادي رادیو تر راپور له خبري دورسته هلته چراغونه بل شي وي په دې اړه ورسته راپور لرو خو لمړی موضوع مو په د نړیوال په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر د څرګندونو په باب د دفتر ویلي دي چې په نړۍ کې له هرو دریو شزو یو هغه په خپل ژوند کې فزیکی او جنسي تاوتریخواله تجربه کوي او دا تاوتریخواله تر ډیره د هغه د میډل لوري کې شي کتون کې وایي چې په افغانستان کې تر بل هر هیواد لښو سره تاوتریخوالی زیات دی ملګری ملتونه د اندیشنه داسې مهال شي چې په افغانستان کې د طالبانو له سختو بندیزونو سره مخامخ فعالان وي پر دوی لګول شویو بندیزونو پراخ تاوتریخوالی ته لار پرانیسته ده د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې واوري
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي په نړۍ کې له هر درې خزو یوې کورنۍ فزیکی تاوتریخواله تجربه کوي د ادارې نن په خپل شوي ترپانه لیکلي له خزو سره دا تاوتریخواله عمدن د دوی د ژوند د ملګري لخوا کیږي د ملګرو ملتونو سازمان لنجونو خزو سره تاوتریخواله د بشري حقوقو نقض بولي او خبرداري ورکوي چې وی جاړون کې پایلې لري او کې دیشي نتیجې مرګوي لنجونو خزو سره د تاوتریخواله د پایلو په اړه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د بشري حقوقو ملاتړي بنسټونه افغانستان په نړۍ کې د نجونو خوځو لپاره تر ټولو غواخون کې هیواد بولی دوی د خپل ادعا لپاره په افغانستان کې په نجونو خوځو لګیدلو بندیزونو ته غوتنی سي چې خوانزي او په هانتونونو ته نشي تللای د کار کولو ټولنیزو فعالیتونو او په سیاست کې لخکیلتیا منشوي او تر خو یو شمیر نور محدودیتونه هم شته چې افغان جونیو خوځي خراب بد وضعیت کې قرار لري افغانستان ته تا د طالبانو لراته ګوراندې څارنوالو د امنیتی ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي د طالبانو لخوا په نجونو او خزو راغلی حالت د زغملو نه دی د دې په خبره همدې بندیزونو له افغان نجونو او خزو سره په کور دننه او بهر کې تاوتریخوالي ته زمينه برابره کړې او تاوتریخوالي ورستر بلی د ډیریدو په حال کې ده
له بعد مرغه د افغانستان وضعیت ورستر بلی خرابېږي نوري خبرې د خلکو رانس نه دا وکوي اړتیا ده چې عملی کار وشي او د خلکو ستونزې حل شي ځکه افغانستان د نوورین جوړته دي مونږ بیړنی عمل ته اړتیا لرو
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې له دې وړاندې په افغانستان کې د نجونو او خزو د وضعیت په اړه د بشري حقوقو ملاتړو ادارو ویلي افغانستان د نړۍ پر مخ د خزو لپاره تر ټولو بد هیواد دی په دې اړه وروستۍ څرګندونې چې همدا تېره پنځشنبه مطرح شوې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل وی هغه افغانستان کې له خزو سره روان وضعیت جنسي تبعیض وباله او غوښتنې وکړه چې لاملای باید د طالبانو اوسنۍ رژیم مجازات شي په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول افغان جنو خو سره د طالبانو روان چلند اوس مهال د نړیوالو د بحثونو لمړی اجنډا هم جوړوي د جمعې پورس د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلنکن هم د ملګرو ملتونو سازمان لسرمنشي انټونی ګوتریش سره وکتل او د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د خبر پانی پر بنسټ د لیدنه کې په افغانستان کې د بشري مرستو پاړتیا او د طالبانو لخوا په پرله پسې جبر او د بشري حقوقو په سرغړاونو خبري وشوي
په راپور کې مو واوریدل چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې په نړۍ کې له هر دریو شزو یو هغه په خپل ژوند کې فزیکی او جنسي تاوتریخوالی تجربه کوي او دا تاوتریخوالی تر ډیره د هغه د میړل لوري کې شي زموږ همکار مرسلی نارسلا په افغاني ټولنه کې په کورنۍ کې د شزو په وړاندې د فزیکی تاوتریخوالی پر بنه د شزو د حقونو لفعال سپوشمی اکبرزی سره مرکه کړی او په پیل کې ورڅخه پوښتلی اوس چې په افغانستان کې د شزو له حقونو د دفاع لپاره رسمي او قانوني میکانیزمونه نشته نو افغان میرمن په کور او ټولنه کې له څه ډول تاوتریخوالی سره مخامخ دي
د کابل سقوط را په دی خوا د خزو پر وړاندې کومه پالیسیانه طالبان خپل کړی دي خزو بنیادی اساسي بشري حقوقونه تر پښو لاندې کیږي هغه کدي اساسي قوانين یا بنیادی قوانين چې د خزو لپاره او په د افغانستان په قانون اساسي کې خوزل لپاره تضمین سوی او هغه ټول د طالبانو لخوا ملغاس ول. نو د ټولو ته په کتو سره او نن ورځ افغانستان کې د خوزو او د نجونو محرومیتونو ته په کتو سره د هغوی د حقونو ځپلو ته په کتو سره موږ ویلی سو چې افغانستان به په نړۍ کې یوازینی هیواد اوسیږي چې د خوزو پر وړاندې دومره سخت قوانین وضع کړي دي.
پخوا په افغانستان کې یو شمیر داخلي او بهراني ادارې وي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کار کوي. اوس چې دغه ادارې نشته او تړل شوې دي، د ښځو حقونه په افغانستان کې په ټولنه کې په کورنۍ کې دا څونه لګوه سره مخ دي؟
د حقونو په موضوع کې دوه قسم ته حقونه دي، یو منفي حقونه دي او مثبت حقونه دي. مثبت حقونه د ښځو د وضعیت په حق باندې چې د هغوی وکولای سي په ټولنه کې پرمختګ وکړي، هغوی وکولای سي ټولنه کې یا په عامه ژوند کې یا په سیاست کې یا په اقتصاد کې یا په فرهنګ کې خپل رول ولوبوي. دویم منفي حقونه دي چې د ښځو پر وړاندې خنډونه لري کېږي. متاسفانه هغه کوم قوانین چې طالبان یې یادونه کوي یا د دوی امیر المؤمنین یې یادونه کوي چې د ښځو د ښځوند لپاره یا د ښځو د اسلامي حقونو لپاره دوی دغه قوانین معرفي کړي دي، هغه هم په یو ډول باندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدای شي. نن ورځ په افغانستان کې په قضا کې داسې کوم ډو پروسس نشته چې د یو ښځه وکولی شي د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې یا د یوې بلې موضوع په نتیجه کې وکولای شي یوې مرجع ته ولاړ شي او خپل شکایت درج کړي. متاسفانه باید ووایم چې په افغانستان کې داسې اوس مهال هیڅ کوم میکانیزم نسته چې هغه پالیسي او د ښځو حقونه پکې خوندي شي.
رسمي میکانیزمونه خو په افغانستان کې لمنځ تللی دي، هغه ادارې چې د ښځو حقونو څخه دفاع کول اوس موجود نه دي. نو نور میکانیزمونه کوم کېدای شي چې لاغونه په استفاده سره ښځه وکړي شي په افغاني ټولنه کې له تاوتریخوالي څخه وژغورل شي؟
غیر رسمی میکانیزمونه کېدای شي داسې جرګې او مرکې وسی، رجوع وسی رسوم او اناناتو ته د افغانستان یا مشخصا پښتني سیمه کې پښتونولۍ ته رجوع وسی. لیکن زما په اند باندې هغه قوانین هم تر ډېره حده پورې نرواکي دي. زه حتی فعلاً لپاره زه تصور نسم کولای چې من حیث د یو افغان میرمنې په افغانستان کې اوسېدل به څومره ستونزمن وي او د ښځو ژوند به څومره محدوده او له مجبوریتونو ډک اوسېږي، ځکه چې غیر رسمي هم داسې کوم سختار نشته دی چې هلته د ښځو حقونه پکې خوندي سي یا د ښځو غږ واورېدل سي او یا هم داسې کومه مرجع اوسېږي چې هلته ښځه پناه وروړي او وکولای سي چې د هغې مرجع په اساس باندې خپل سرنوشت وټاکلی سي.
د ښځو د حقونو فعال سپوږمۍ اکبرزی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د ایتالیا لویدي ساحل ته نږدې د کالاباریا د سیمې په اوبو کې د پناه غوښتونکو د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ لږه 3 تنه مړه شوې دي. د ایتالیا ناسا خبری اژانس او دغه هیواد نورو خبری اژانسونو نن ویلي چې په دې بیړۍ کې تر 100 ډیر کسان سپاره وو. د موضوع تفصیل له سفی الله ستانګزي څخه خبرو.
ایتالوی رسنیو راپور ورکړی چې په ډوبه شوې کښتۍ کې څه باندې 100 تنه پناه غوښتونکي وو. پولیسو له دې ډلې 500 کسان ژغورلي. تر دې دمه د لږ تر لږه 3 کسانو مړینه تایید شوې. د 8 کسانو مړی اوبو د کروتون ولایت د ستیکاتو سیمې سره د ساحل غاړې ته راایستلی وو او پولیسو انتقال کړي. د ایتالیا د بیړنیو پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي په مړو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې دا پناه غوښتونکي د افغانستان، ایران او پاکستان اتباع وو. د دوی کښتۍ یکشنبه سهار وختي د خرابې هوا له کبله ډبرې سره ګیدلی او ډوبه شوی وه. د ایتالیا سمندري ځواکونه او نور ژغورونکو ټیمونه د پیښې سیمې ته رسیدلي خو د کښتۍ د ډوبېدو په اړه له رسنیو سره ډېر جزئیات نه دي شریک کړي. ایتالیا د هغو مهاجرو لپاره یو لومده لارو ده چې غواړي د سمندر له لارې اروپا ته ننوځي. د مرکزي مدیترانې د سمندرګي لاره د نړۍ له خطرناکو لارو شمیرل کیږي. په دې سمندرګي کې اروپا ته تر رسیدو د مخه د کډوالو ګڼې نورې کښتۍ هم ډوبې شوې. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې له 2014 کال راهیسې په مدیترانې سمندرګي کې نږدې 6000 پناهغښتونکي ډوب شوي. له دې ډلې یوازې 2000 کسان تیر 2022 کال ډوبه او مړه شوي. د راپورونو له مخې ګڼ افغانان هم په مړو کې شامل دي او په سمندر سربیره هغو افغانانو ته هم زیاته مرګ ژوبله اوښتې چې د ځمکې له لارې اروپا ته په قاچاقي لارو د تګ تکل کړی. وروستۍ پیښه په بلغاریا کې د فبروري په 18 وشوه چې پکې 18 افغان کډوال په یوې لارې کې مړه وموندل شول او لسګونه نور هم ټپیان وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نړیوال بانک په کندهار کې د سیلونو د خطر د مخنیوي لپاره یو شمیر پروژې عملی کوي. د کندهار شهر په یو شمیر سیمو کې هر کال د ورښتونو په نتیجه کې سیلونه د سر او مال تاوانونه اړوي. اوس د سیلونو د خطر د مخنیوي لپاره د یو شمیر پروژو عملی چارې پیل شوې دي. له بلې خوا په کندهار کې د سیلونو له امله زیانمن شوي کسان وایي دا ډول پروژې که عملی شي په کندهار کې به د خلکو خطر له کمیدو سره مرسته وشي. تفصیل په دې راپور کې
د نړیوال بانک په مرسته د یو ان او پی اس برنامه په چوکاټ کې دا پروژه د شاري کانالونو د پاکاري ترڅنګ د کانالونو لپاره د استنادي دیوالونو جوړول دي. د دې پروژو یوه یې د کندهار شار د لسمې ناحیې اړوند د گچخانو په سیمه کې د 15000 امریکایي ډالرو په ارزښت پیل شوی چې په مټ به یې د 1040 متره کانال لپاره استنادي دیوال جوړ شي. د کندهار شاروالی ویان زمری سرګند وای د نړیوال بانک په مرسته د شاري خدماتو د پراختیا لپاره غنینوري پروژې هم روان دي.
د کندهار شار په اړوند ناحیو کې د سیلابي اوبو څخه د مخنیوي په پار په ویالو او مندونو کې د استنادي دیوالونو جوړونګ د یو شمیر پتابونو پاکاری او ترڅنګ د شار په نورو برخو کې د پلونو او پلچکانو اساسي جوړونګ شامل ده.
کندهار شار هر کال د ورښتونو پر مهال د سیلابونو دراوتلو لامل له درنو مالی او ځاني زیانونو سره مخ وي. په دغه ولایت کې د سیلابونو دراوتلو ستر لاملونه د شاري کانالیزیشن نشت، غصب او د باراني اوبو د مهار لپاره د چک ډمونو نشټوالی بلل کیږي. فیض محمد چې تیر کال سیلابونو کور زیانمن کړي وایي د ډول پروژو عملی کول به کندهار شاریان د سیلابونو راوتلو له خطر څخه وژغوري.
چې دغه پروژې مرسته د خوار غریب دغه ته چې یاد سیلو د بارانو د دوه د غسر مشکل لري د مندونو خامج ګرد کوروت او بور دي چې دغه کار وسی.
په کندهار کې د نړیوال بانک په مرسته په تازه پیل سو پروژو کې شاوخوا 15000 کسانو ته د کار کولو زمينه هم برابر شوه. جان محمد او محمد حسن له وجدې بیکاری ورسته په دغه پروژو کې کار موندلې.
ټول هغه کسان چې دغه په داسه ساحه کې اوسېږي ټول کسان پر کار درولې دي.
د ځوانان مش په کې کې وسم بیکار دي. ټول دغه سدار بازار خلک اغه موږ غواړو چې دغه ځوانان د پاره مې و کار زمينه برابر شي. موږ په دې کار ډیر خوشاله یو. ډیر خلک وخت دي ټول در بازار مخلوق دي.
د کندهار شاروالۍ د معلوماتو په اساس د تیرې وکال رئیس د نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مرسته په کندهار کې د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت پرمختیایي پروژې عملي سوي او ځینې لا هم روان دي.
د دې خبرونه په دوه منی مای کې د اوسالي رادیو له میلمه سره ځانګړي مرکه لرو. نن مو ځانګړي میلمه انجینر واک دی. په ترینکوټ ښار کې د ازادي رادیو تر راپوره وروسته څراغونو د نصبولو چارې پیل شوې دي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښاروالۍ ریاست په مالی لګښت شپې له خوا د ښار د روښانه کولو په هدف نوي څراغونه وروسته لدی نصب شول چې نږدې یو بونې وړاندې ازادي رادیو راپور پرې خپور کړ. ښاریان بیا د ښاروالۍ د دې اقدام هرکلی کوي خو وايي په کار ده چې د دې څراغونو ساتنه هم وشي. په دې اړه نور حل په دې راپور کې
د ترینکوټ شار دی چې د شاروالۍ مسولین په پښه کې د شار د روښانه کولو په مخه نوي څراغونه نصبوي. دوی دا کار له هغه وروسته پیل کړی کله چې وونه وړاندې ازادي راډیو په وړاندې راپور خپور کړ. د ترینکوټ شاروالی مرستیال عبدالجلیل سمیم وایي د یادو څراغونو لګښت د شاروالی له خپلو بودیجې څخه ورکول سوی دی.
چې په ښار کې کومې خادې ولاړې دي، سولر سیستم دی، نو چې د فعالیت لوېدلې وه اوس مو د دې دپاره نوی سیستم راوړی دی تر څو زموږ ښار روښانه او زموږ ښاریان په سهولت کې اوسي. تقریبا د دې لګښت 1.5 میلیونه افغانۍ کېږي چې دا د ښاروالۍ په مالي لګښت یا د ښاروالۍ د بودیجې څخه ورکول کېږي تر څو زموږ په ښار کې د ښار د روښانتیا دپاره دغه پایه په درست او مکمل ډول باندې روښانه کړو او زموږ ښاریان ته سهولت ورکړو.
نور الحد چې د ترینکوټ په ښاروالۍ کې د انجینرۍ په برخه کې کار کوي وایي دا څراغونه د چین هیواد ساخت دي. دی وایي دې څراغونو د نړۍ په نورو هیوادونو کې ښه نتیجه ورکړې ده او دوی ته یې په ضمانت ورکړې دي. خو وایي اوروزګان لومړنی ولایت دی چې د چین هیواد د جوړ شوي دا څراغونه پکښې کې نصب کیږي.
الله دغه یو نوې ټکنالوژي ده په ګاونډي هیوادونو کې هم غسوي او په افغانستان ته اوروزګان به لومړنی ولایت چې دا سیستم موږ انتقال کړی او داسې نن یو چینا کمپنۍ انیران ګروپ لاتین کمپنۍ په نامه ده، نو هغه ګرنټي هر څه موږ سره ویلي دي، نو دا به انشاءالله ډېر زر او بل د شاریانو لپاره دا هغه لرم انشاءالله نوې په تخلیق شوې پای موږ هم په ډیزاین کې نیولي او دې لپاره ډیزاین بیخي موږ کړی ده او ډېر نږدې به دا ښار موږ روښانه.
په ترینکوټ ښار کې دغه لمریز څراغونه پر داسې مهال نصب کیږي چې له دې وړاندې هم د ترینکوټ ښاروالۍ لخوا څخه د کیر جمهوري نظام پر مهال دغه ډول لمریز څراغونه لګېدلي وه چې ښه پایله یې نه وه ورکړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو لومړی به واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا انټرنیټي خبرونې میل آنلاین پروند تورخم دروازې د بیا پرانستل کېدو په اړه مطلب خپور کړی چې په خوړو او نورو توکو بار لری وتوانېدلې لدې دروازې تګ را تګ پیل کړي. میل آنلاین د فرانسې خبری اجنس په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترنګلې سوې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه چینګه کړه. اسلام آباد تور لګولې چې طالبانو په افغانستان کې هغو افراطي وسلولو ته پناه ورکړې چې په پاکستان کې حمله کوي، خو کابل کې د طالبانو چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکړی چې له پرون شنبه د تورخم دروازه له دوړو لوریو د هر ډول تګ را تګ پر مخ پرانستل سوه. دغه سفارت په خپل ټویټر کې دا خبر ورکړی خو نور توضیحات نه دي ورکړي چې له پاکستان سره په دې اړه کومه موافقه سوې ده. تر دې مخکې دغه دروازه د سلواغي یا دلوي پر 29 د طالبانو لخوا وتړل سوه چې طالبانو یې علت د پاکستان لخوا د ژمنو نه عملي کېدل شولي وو. په دې اړه نور جزئیات نه ورکړل سوي چې پاکستان کوم ژمنې نه دي عملي کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت تیره پنجشنبه د دې دروازې د پرانستل کېدو خبر ورکړ، خو د دې خبر تر خپرېدو څو ساعته وروسته دغه دروازه بیرته د پاکستان لخوا وتړل سوه او د جمعې په ورځ وویل سول چې دروازه په مشروط ډول پرانستل سوې ده. تر دې مخکې هم د تورخم دروازه، دغه راز د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه د ځینو لانجو له کبله تړل سوې ده. وخت نا وخت پر دغو دروازو وسلوالې شخړې هم سوې دي. د هندوستان آوټلوک انډیا ورځپاڼې ته هم د تورخم دروازې مسأله مهمه ښکاره سوي او په یو مطلب کې لیکلي چې دغه دروازه د تروریزم پر سر له طالبانو سره د لانجی له کبله تړل سوي وه. د ورځپاڼې په لیکنه لیکلي چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې د دروازو پر سر لانجی او وسلوالې شخړې سوي دي. دا آوټلوک انډیا د لیکنې په دوام راغلی چې پاکستان تورخم دروازه د شپږو ورځو لپاره د نقلیه وسایطو پر مخ تړلې وه چې د شنبې په ورځ له بیا پرانستل کېدو سره وزره لاریو ته چې په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د تګ را تګ زمینه برابره سوه. دغه هندۍ ورځپاڼې د تورخم دروازه پاکستان ته مهمه ترانزیتي لار بللې چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته خپل مالونه ولېږدوي. آوټلوک انډیا زیاتوي د تورخم دروازه تیر یک شنبه وروسته له هغې د افغان طالبانو لخوا وتړل سوه چې اسلام آباد کابل توران کړ چې تحریک طالبان پاکستان ته یې پناه ورکړې ده. د لیکوال په وینا په وروستیو کې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې خپلې حملې زیاتې کړې دي.
په غزنی کې د طالب چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د موټرو د تورو شیشو د پاکولو لړۍ پیل کړې ده. دوی وایي سر له سبب په دغه ولایت کې هیچا ته اجازه ورنکړي چې د تورو شیشو په موټرو کې تګ راتګ وکړي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی ښار امیر محمد خان کلا سیمه کې تلاشی مرکز ته چیرمه یو شمیر موټران ولاړ او ډیرای نور له تلاشی کولو څخه ورسته تیریږي، خو دلته ډیرای کسان د دغه ولاړو موټرو له شیشو څخه تور پلاستیک ناړوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دلته د موټرو د تورو شیشو په لرلو بندیز لګولی دی. دی وایي په یوه اونۍ کې د خلک د خپلو موټرو تورې شیشې سپینې کړې. هغوی زیاتوي په غزنی کې د تصفیه کمیسون پریکړه کړې ده چې د کب میاشتې له اتمې نیټې وروسته به په دغه ولایت کې هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په تورو شیشو درلودونکو موټرو کې تګ راتګ وکړي. د وای د تصفیه کمیسیون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د غزنی له حکومتي مسولینو او عام ولس څخه غوښتي چې د یوې اونۍ په اوږدو کې دې د خپلو موټرو تورې شیشې سپینې کړي. دا پریکړه په داسې حال کې په غزنی کې د سیمه ییز چارواکو لخوا نیول کیږي چې له دې وړاندې تل د دغه ولایت اوسیدونکو په ښار کې د تورو شیشو درلودونکو موټرو له تګ راتګ څخه اندېښنه ښودلې وه او دغه پریکړه د جنایي جرمونو په کموالي کې مهم راز بولي. د ولایت ویان حافظ عمر وایي د غزنی ولایت سیمه ییزې ادارې دغه کار د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه کړی دی.
ان شاء الله په دې سره به د جنایي پیښو د غلاو کچه صفر ته راټیټسي. ان شاء الله موږ امید لرو او په دې سره موږ سره ولسونه هم همکار دي، د دوی هم دا غوښتنه ده. ان شاء الله موږ خاص هدف دا ولوسي په غزنی ولایت کې لیلا الهام جنایي او دغه سپیخې کمې دي، خو په دې پریکړې سره چې دا تورې شیشې پاکې کړي نو په دې سره به ان شاء الله د جنایي پیښو کچه صفر ته راټیټسي.
په غزنی کې د تصفیه کمیسون ویلی دی چې لا یادې مودې وروسته به له سرغړوونکو اشخاصو سره جدي چلند وسي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د اورسګان په چوره ولسوالۍ کې د یووالي په نوم د کرکټ 15 ورځې سیالي پایته ورسېدې. په دې سیالیو کې دوه دیرش لوبډلو برخه اخیستې وه او پایلو به منتخب لوبډلې وګټله. د اورسګان ولایت د کرکټ بورډ مسؤلان وایي د دې سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او له نشه یي توکو څخه ساتلو. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې راپور لري.
ډیټیکټر د کوم بزګر زمکنه قربه کیږي، بلکې د طالب چارواکو لخوا څخه اوس مهال د دولتي او ملکي زمکو د بیلوالي په توګه ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. دا ډاکټر چې اوس د یو طالب چارواکي په واکې دی د اورسګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند چلمګر په سیمه کې پر یو لوی وچه دښته باندې چې طالبانو یې امنیت هم ټینګ کړی او چار چاپېره شنه رنجرونه ولاړ دي، پر هغه ځمکو لیکې راګرځي کوم چې د طالب چارواکو په خبره د زورواکو لخوا غصب سوي دي او د دوی په خبره چې د دولتي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري رئیس مولوی مقبول په سیمه کې رسنۍ ته وویل چې دوی تر دا مهاله پورې د یو ګډ کمیسون له لارې په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې شپږ ویشت زره پنځه سوه جریبه دولتي ځمکه بررسي کړې ده او له جملې څخه تر دا مهاله پورې دوه زره پنځه سوه جریبه خلاصه کړې ده.
دوه زره څه بالا جریبه په مرکز دغه په چوره کې خلاصه شوې ده او نور شي ده ډېر تر بررسي لاندې تقریبا نه زره جریبه دغه د ګرنګاو دشت کې تر بررسي لاندې ده او پنځلس زره و څه بالا جریبه دغه د سنانو دا تر بررسي لاندې ده. تر دې خبره ده داسې نور په دې راوت کې دغه کې تنګي کې تقریبا اول مرض ملګري تللي په دولس جریبه او دغه موږ دغه تخنیکیات ملګري په دې ځای تقریبا ډېر کرا ته راغلي.
په ورته وخت کې که څه هم خلک د غصب شوو ځمکو په خلاصېدو خوښ دي او خوشاله دي، خو وايي د ځمکې باید آباد شي. د دغه ولایت دوه اوسېدونکو شهزاده او جمعګل ازادي راډیو ته داسې وویل.
جوړ کړي. خوشاله يم چې 2500 جریبه مځکه د غصب څخه خلاص شوې ده. د حکومت څخه مو یوازینۍ غوښتنه دا ده چې دغه خلکو ته په اجارو ورکړي، یا مطلب هغه ځای باندې شایسته تفریحي پارکونه جوړ کړي، یا مکتبونه جوړ کړي، یا بل څه بل څه جوړ کړي چې آینده کې عواید دولت بودیجې ته ولاړ شي.
سوي د دولتي مځکه یا زورواي کو دغه پراګرځولي دا خو د خښه کار دی چې خلاص شي. اجاره ورکړي یا به شاته دغه ورکړي یو خو
دا فدا سیال کې د چې طالب چارواکو د هیواد په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د دولتیزمو